د ماسپخین دوه بجې دې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د ځانګړي پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خپرونې کوربه په څو شېبو کې سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي، او اسرایلو امریکا او څو نور هیوادونو ته پر سفر محدودیت اعلان کړی. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د افغانستان لپاره په اسلام آباد کې د او آی سی له ځانګړې غونډې وروسته د سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولی. د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو ورځنۍ فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کوربتوب جوړه شوې وه، چې په کې له افغانستان سره پر بشری مرستو ټینګار وشو. له بلې خوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونۍ غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلي ویست پر ټویټر لیکلي، د ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې. هغه په دې ترڅ کې د بشري مرستو لپاره د یوه صندوق جوړول او د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي ټاکنه یاد کړې دي. نوموړی زیاتوي چې متحد ایالات د افغانستان په تړاو د او آی سي له دریځ او همکاریو څخه تود هرکلی کوي. د اسلام آباد په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر جوړېدو موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پای کې وویل چې دا مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې فعالیت کوي، او له نورو خواوو او نړیوالو سازمانونو سره په همغږۍ کې به له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. اسرائیلو وبخی د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو، د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري چې په سخت خوارځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکوونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، په ټویټر په یوه ویډیوي پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په خرابېدو دی، او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. له 3 میلیونه زیات ماشومان سږ کال د خوارځواکۍ، او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نه کړي، د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د هلمند د کجکي د برېښنا د بندې بیا فعالېدو خبر ورکوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا عبدالسلام حنفي په دې اړه له ترکیې څخه له راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. په راپور کې راغلی یو ترکی ساختماني شرکت ویلي چې د کجکي بند رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي، او پر روان هجري لمریز کال کې به د برېښنا د تولید لپاره چمتو وي. د راپور له مخې د کجکي بند د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي، په سلو کې 2 نوي بشپړ شوي، او د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به د 3.5 میګاواټ برېښنا د تولید د ظرفیت په لرلو سره فعالیت پیل کړي، او له اپریل وروسته به یې 3 واړه توربینونه د 100 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت عمومي. د طالبانو د حکومت له راتلو سره رغنیزې چارې په ټپه درېدلې، او که دا پروژه بشپړه شي نو دا به د طالبانو په واکمنۍ کې لومړنۍ لویه پروژه وي. لاسادۍ راډیو خبرونه اوري. اسرائیل او متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلې. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې. د دې پریکړې له مخې چې نن شپه نافذېږي، هغه خلک چې متحدو ایالاتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایټالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیه په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چارو کې د امریکا لوی متخصص انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. هغه پرون وویل اومیکرون د سرایت غیر معموله وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده. فاوچی د امریکا ان بی سی ټلویزیون ته وویل چې ښایي روغتونونه له ډېر فشار سره مخامخ شي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه په کې ټیټه ده. هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا ملت ته په وینا کې تر ډیره د واکسین لپاره د خپل حکومت پر پلانونو خبرې وکړي. او په فلیپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي خارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلیپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 208 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي دي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه توپان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلیپین کې پیل شو. ډیری کسان د ونو د لوېدو، د دیوالونو د نړېدو، په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشه شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان یې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د خپرونې میلمنې مو خبریالانې خاطره صافی او مزلفه کاکړ دي. له خپلو میلمنو سره به د دوی د لاسته راوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوو چې دوی د خپلې استازولۍ پر مهال د ښځو لپاره کړي دي او د خپلې دندې پر مهال یې څه ډول فعالیتونه کړي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سي او له موږ سره خپل پوښتنې او نظرونه شریکولای سي. د تلیفون شمیرې دادی 00420221124501 او موږ د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سي چې د واتس اپ له لارې خپل ژغ راته ثبت کړئ، لیکلی پیغام راته پریږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. د واتس اپ شمیره دا ده 00420221124601. او همداراز موږ د سکایپ له لارې هم کولای سو چې ستاسو ژغونه واخلو، ستاسو نظرونه په دې خبرونه کې خپاره کړو. زموږ د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. اوس هم زموږ د خبرونې لومړۍ میلمنې ته ورځو، مزلفه کاکړ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سلامونه مزلفه جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ.
السلام علیکم شهید مشری،
ډیر زیات مننه. سلامت اوسې، ستاسو ژغ اوس لایف دی د رادیو لارې خبريږي. مزلفه جانې، تاسو په لومړي سر کې که هغه ستونزو ته اشاره وکړي چې اوس مهال خبريالانې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اولیدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسیم. لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې یعنې که هر طبقه واوسي هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوسني نظام کې. دا چې نوی نظام ښه لاسته راوړنې هم درلودلې، د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنې عقیدات ډېر و چې د هغه د دل څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د اوس څخه که د تېر نظام څخه هم یادورې وکړم، تېر حکومت څخه هم یادورې وکړم، خبریالي چې د یو جرم په سترګه کتل کېدله. مثلا په افغانستان کې خبریالان خوندي نه وه، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه وه، لیکن هغوی د دې پارسه کې ډېر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدله چې تقریبا موږ ډېر د رسنیو د غړي امکانان د لاسه ورکړل، شهیدان شول یا هم اختطاف شول یا هم د دې په وړاندې نور ستونزې مشکلات رامنځته شول. د نیم نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دونه دي چې موږ وینو چې د رسنیو غړي د دې تر څنګ چې دي په مړه کېږي یا په شهادت رسېږي یا په یو نوم په بل نوم دي د منځه وړل کېږي. دوی حتی خپله موږ ولیدل که مثلا د مشرانو د جرګې زموږ د خبریال یا د رسنیو غړي و چې خودکشي وکړل، ځان وژنه وکړله. همداسې زموږ د رسنیو دګر نور غړي وینو چې هغوی ډېر سخت کارونو ته مجبور شوي دي چې په بیابان کې ترسره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دي، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا دوی تر اوسه پورې خوندي نه دي، دوی تر اوسه پورې خوندي ساتل شوي نه دي. که څه هم امارات ژمنه کړې وه چې دا به ازادي بیان د دې سره به څوک کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی ورته تعریف کړو چې په هغه چوکاټ کې به یو دوی به خپل کارو ته دوام ورکړي، خو بدبختانه دوی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. تر اوسه پورې د رسنیو ډګر ډېر ځوانان نه شو کولای چې خپل دندې ته بېرته ولاړ شي. دې تر څنګ چې دندو ته نه شي تللی، نه په یوازې په مرکز کې، په ولایاتو کې موږ د رسنیو د ډګر غړي ول ډېرې د منځه یوړل شول. دا چې بیا دې مختلفو نومونو پیژې چې دا به په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه، دا بیا هغه نومې ژوند ده، خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاري یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
مزلیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې مخکې هم خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو، د دې تر څنګ له ځینو نورو محدودیتونو سره لکه د معلوماتو په لاس کې نه درلودل، د چارواکو همکاري نه کول، یا هم داسې نورې ستونزې چې دوی به په هره ورځ ورسره مخامخ ول. اما که اوسني وضعیت ته ستاسو پام راوړوم، د رسنیو د څار ادارې نه ویلي دي چې په افغانستان کې وروسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست چې تقریبا 4 میاشتې کېږي، په دغه موده کې او یا فیصد رسنۍ بندې شوي دي په افغانستان کې، او د دې تر څنګ شاوخوا تر 2000 پورې یا تر دې هم زیات خبریالانو خپلې وظیفې یا دندې له لاسه ورکړې دي. په دغو کې ګڼې ښځې هم شامل دي چې ډیری د بیرې څخه له افغانستانه وتلې دي یا هم په افغانستان کې دننه پټې ګرځي. دې خبرې ته په اشاره که تاسې یو څه هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسې په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ شوي یاست وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبره خدا ده چې د رسنیو د غړو کاغه د الکان د مکاله کوڅې کېندې انجینر کوڅې کڅړیان کښې دوسی د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو بخصوص هغه ډېرې ستونزې چې دي هغه د رسنیو د غړو د انجینر په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو یادورې وکړله، ډېری د هېواد بهر تللي دي، ډېری د لی خوندي دي، ډېری نشي کولی خپلو دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نشي کولی چې په دباندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې چې دي ورسره مخامخ دي. یعنی موږ هم کله چې په تېر حکومت کې خپله بلحاله وظیفه درلودله، د نظام پر اساس سره چې موږ بېرته وغوښتله چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهېږئ په ټولنې یو دا دیموکراسي کې اساسترین رول همدا رسانه لري. کله چې په یو ټولنه کې رسانه چپ او کل چې په یو ټولنه کې یو خبریال ونه شي کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګۍ پاتې کېږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګۍ ده. مثلا موږ اطلاعات ته لاسرسی نه لرو، که لاسرسی لرو موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې وینا کوي، لیکن موږ نسو کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نسو کولای چې خپل فعالیتو ته دوام ورکړو. دا ډېرې هغه غټې ستونزې دي چې زموږ په وړاندې دي. بله خبره دا ده چې د رسنیو د ډګر غړي چې دي د دې سخت وضعیتو سره هم مخ دي. یو وضعیت دا دی چې هغوی که په ولایات کې دي، مثلا د ولایت یادورې وکړم، ډېری راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایاتو کې هر څوک اوس په یو سلسله مثلا د کورنۍ سره کده نظام سره د نیو نظام سره ځای سی د پرانی تهدیدونه دی دي. بل خبره دا ده چې مرکز ته هم راغلي دي د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هیڅ نه ښاد داسې هیڅ بنسټ نه سره دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هڅه نه وه هغه یو ماشه درلو دي په هغې کولی شوی خپل ورځني مشکلات هر کړي. اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بیکاري سره مخ دي، د ژوند خوندي نه دي، د ژوند خطرات سره مخ دي. اساسي خبره همدا ده چې په یو ټولنه کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نورې هم واوسي خو هغه ژوند خوندي واوسي بیا هم کولی شي دوام ورکړي. لیکن د اوس ثانی غړي چې دي هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی پر وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دونډې سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولی شي چې د باندې ووځي د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت ورته ورسېږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې و مخکې چې د رسانی مشکلات به د رسانی د غړو مشکلات دي، اوس هغه نهادونه هم نشته چې دې مشکلات سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دوی هم داسې چپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چوپتیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګۍ پاتې شي.
بله ډېره مننه مصلفه جانې، تاسو ته به بېرته راځم. اوس هم ورځم. خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
دویم سلامونه او درنښتې تاسو ستاسو ټولو همکاران او ټولو اوریدونکو ته
سلامات اوسې. خاطره جانې، تاسو د مصلفه جانې خبرې واورېدلې چې له موږ سره د کندهار څخه وصل د تلیفون لاره. دوی هم د خبريالۍ په ډګر کې کار کړی دی. تاسو که موږ تخپل تجربه وایست، هغه وخت چې افغان حکومت سقوط وکړ، هغه وروسته تاسو کاري تجربه څه ډول ده؟ آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبريالۍ په توګه که له کاره بیکاره سوي یاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایم ما کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و. او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکراره شوه. او زمانه نیولی تر ټولو میرمنو چې آن نغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفی لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي، چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یمه، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان وس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې افغاني ټولنه کې طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
ش خاطره جانې، د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
زه د طالبانو راتګ سره سم له دندې بې برخه نه شومه. تر هغه د مخه ما یادونه وکړه چې له ګواښ سره مخ وو زموږ رسنۍ، او داسې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د هغوی په منځ کې زموږ دفتر او زه هم وم، چې ما به خپل کار ته دوام ورکاوه. خو
دا څه ډول تهدید و؟
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی یا خوندي ځای ته ولېږدوی، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړی، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا خاص طالبانو ډلې نوم نه واخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکاران مو بهر ته لاړې او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښکاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم. او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم. نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو، نو زما د کورنۍ او زما پرېکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
ښه، او تاسو له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ اورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خبرونو ویانده وم.
ښه، او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو ښځینه همکاران هم تاسو خبرې واست چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو او دوامداره توګه باندې دوی ته خبر ورکول کېده چې شایي ور باندې بریدونه وسی؟
یقینا زمونږ نوري همکاران هم وي، خزینه برخه کې، البته پښتو برخه کې. یوازې زه او ملډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکوونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وې. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې، چې یوه یې هماغه کابل کې تم وه تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشې کړه او جلا وطنه شوه.
ښه، او د دې مخکې تر دې مخکې چې رسنیو ته تهدیدونه زیات سي، تاسو د ملالی میوند چې یوه خبریاله وه په ننګرهار ولایت کې پر هغې باندې برید وسو او هغه ووژل سوه، تر هغه وروسته تهدیدونه او بیره هم زیاته سوه. د ملالی میوند تر څنګ تاسو د کومې خبریالې یادونه کول غواړئ خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند و د ملالی میوند همکاران تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه. تر هغه وروسته البته دغه تر څنګ نور زموږ نارینه همکاران زموږ په دفتر کې موږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلي دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه معنا. هغه هم بیا داسې یوه خواره او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بده ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو هغه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي، د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
مننه خاطره جانې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به مزلیفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکم. تاسو د خاطره جانې خبرې واورېدلې؟ دوی ویل چې خبریالان بی طرفه دي او د یوازې هغه حقایق ټولنې ته وایي چې د دوی د سترګو پر وړاندې یا د دوی د معلوماتو له مخې هلته واقع کیږي. نو ولې پر دوی باندې بریدونه کیږي ستاسو په نظر؟ ولې سخت دریځي خبریالان په نقشه کوي؟
لکه څنګه چې اغلی صفی هم یادوري وکړله چې رسنه یو بې طرف ډله وه، هغوی هغه څه ویلې چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسولی دا چې زموږ افغانان یو بېوزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا غږ و. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه دې د ژوند خطرات ډېرو په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پورې ډېر روښانه شوې نه ده، ځکه چې موږ د اوس څخه نه د نوي نظام څخه نه د جمهوریت څخه د ډېر پیړۍ رئیس څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسنۍ ټارګټ شوې ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړي د منځه وړل شوي دي. دا چې بل خصوص ښځو په وړاندې دي چې دا مشکلات تر اوسه پورې ډېر روښانه کړی نه ده چې د دې اصلي هدف څه دی. دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلاً رسنه ونه اوسي، یا د رسنه باید واقعیت بیان کړي، یا رسنه باید مثلا په رسنۍ کې باید ښځې کار ترسره نه کړي. دوی تر اوسه پورې هېڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې د دې هدف دغه حملو څخه څه و، او دا چې ولې همیشه رسنه په خطر کې واقع ده.
بله مننه مزلیفه جانی. خاطره جانی، آیا تاسو دا خبره منئ چې آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سختدریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته سي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک ور باندې خبر وي؟
پرته له شکه یو برخه ایدا کیدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې کچېری د سخت دریځو له خوا هغه کوم ناخواله یا تیری ان خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي، خو بیا هم که کومه ناخواله تر سره کیږي، هوایی برید چې تر سره کېدل د امنیتي ځواکونو له خوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه، همدغسې د سخت دریځو ډلو. خو بیا هم دلته همدغه خبریالان قرباني کیږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سخت دریځو ته د منلو وړ خبره ده، او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالې کړي.
خاطره جانی مننه. مزلیفه جانی، تاسو واوریدل چې خاطره جان وایي چې د اسلام په نوم باندې، د اسلام له نوم څخه ګټه په ګټه باندې استفاده کیږي نه وړه. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یو طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي؟ تاسو پر دغه خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په ویلو کې کله دې راغلي و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه ول ورځ کې هغه روښانه نه کړ چې اوس تر پاره موږ د ښځو د پاره کم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دې رااله ویل چې موږ د ښځو د پاره یو اسلامي چوکاټ جوړو چې ښځې به کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي، دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو موږ د ښځو په وړاندې یعنی کوم ممانعت نه لرو چې ښځې نس کولای کار ته دوام ورکړي، ښځې نس کولای چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دوند وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر ارامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د ارامي له دې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په سلور میاشته ته ونه سوې کولای چې د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي. نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنې چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا
سلویشتو کلونه کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی کم حق حقوق یې ترلاسه کړی دی هغه کاملا د پښو لاندې کوي دی هغه حقوق ته درسره دی احترام په سترګه ونه کتل هغه حقوق یې نادیده ونیوي دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی مخکې هم اسلامي نظام و لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې هغه کې اسلامي چوکاټ شو په وړاندې نو مثلا د مکتبونو بندېدل که زه درته وایم په مکتبونو کې موږ لیدل چې د ښځینه نفر څخه تر لوړترینه نفره پورې ټول ښځینه ښځې وي که ښځه یې وه که ماستر معلمه وه که مدیره وه ټول ښځې وي لیکن دا چې دوی د مکتب دروازې تر درو میاشتو پورې د نجونو پر مخ تړلې وه د دوی څخه د دې مقصد څه وه معلومه نه شوله هلته خو به ټول ښځې وي هغه خو به ټول اسلامي چوکاټ وه دا چې اوس دوی راځي چې د دې وروسته چې موږ اسلامي چوکاټ رامنځته کوو او د هغه وروسته به موږ خوندې کولی شو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مخته ولاړ شي دوی تر اوسه پرې هغه نه دي رامنځته کړی او دا چې دوی بله اساسي خبره چې دوی کوي وایي موږ مثلا وایي نوي حقوقونه د ښځو په وړاندې ګوري دا خبره ګرسره ناممکنه دا خبره یعنې چې د امکان وړ نه ده بیخي ناممکنه ده بیخي د باور وړ نه ده چې تاسو راسي څه سره څخه نوي حقوقونه رامنځته کړي او د هغه حقوق په اساس وایي چې ښځه کولی شي چې خپل دندې ته دوام ورکړي بلې اساسي خبره چې د دې سره په بحثونو کې هم موږ مخامخ شوي چې کړې مو ده چې دوی وایي مثلا ورشي چې هغه د پخوا په رقم خپل دفترو ته ځي پانتونو ته ځي مکتبو ته ځي هغه دې دوام ورکوي موږ د ښځو څخه د ښځو ونډه په ټولنه کې د هغوی د دې د همشمول حکومت څخه موږ تعریف کوو مثلا د دې په همشمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورت سیاست خلاص شو هغه ښځو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغوی اوس هم کولای شي هغه خپل دم ته دند ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې همشمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دا چې ولې د شوزو ریاست ته منځ وړل شو هلته چې د یو شوزو کار کوي یعنی هم د ټولنې لپاره کار کوي دي د مشمول حکومت څخه منظور هم دا چې شوزو هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بیرته د مامورین په څیر کار کوي نو دې سره موږ هم هیله هم دا ده کدي مثلا غواړي چې موږ د شوزو احترام کوي یا شوزو ته موږ حقوق ورکړي دي هغه ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي بل جر تر جره دا چوکاټ معرفي کړي ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غل سایفای غوندي چې افغانستان داس میرمنو ته ضرورت لري دا چې انجن ته ضرورت لري ټول یي واڅ ته هیڅ دی واڅ بهات لري د دې لیک سره چې دی د خوندیتوب د پاره چې دی خپل ژوند وساتي یعنی کغواړو چې وطن هم ترکیو کې اول باید خپل ځان څوک وساتي لیکن هغه باقی مانده چې پات دي هغه چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس محل کې ډیر څه ضرورت لري باید دا ټولنه تکار وکړي دا غوي څخه استفاده وکړي او هغه دې ته نه مجبورې چې هغه هم وطن پریږدي او دا هیوا صرف همداسې پاتې شي لکه
بله مننه مزلیفه جانی تاس ته بیرته راځم خاطر جانی تاس کدا چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه څرګندونی اوریدلې وی چې پرونې د اسلامي هیوادونو په غونډه کې وکړي د داسې ویل چې ګواکې په افغانستان کې چې خلک خپل جنوني او شونځي تنلېږي دا شاید افغانستان د افغانانو په تیر بیا د پښتنو له کلتور سره تړاو ولري په دې اړه باندې ډیرو خلکو خبرګونونه وشودل خلکو ډیر دا خبره واضح کړه چې د دوی کلتور د جنونو د زده کړو پر وړاندې یا پر خلاف نه دی افغانانو تل غوښتي چې خپل جنوني او شونځي تولېږي افغانانو تل غوښتي چې د دوی هیواد پرمختګ وکړي او په سیمو کې شدینه ډاکټرانی او معلمینی و اوسي تاسو څه فکر کوئ چې دا ډول سرګندونی د افغانانو استازیتوب څومره تر پښتنې لاندې راولي په نړیوال ډګر کې
پراته لشکه چې په کلکه توګه تر پښتنې لاندې راولي مونږ د سی دته وسنجو چې تر کومه بریده خبرې اړتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تیر بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی 50-50 سی بللای شو 50 سلنه دوی خپل ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپل په یو ډول مختلف کیږي چې دغه ذهنیت دی وساتل شي او خوندې کړی شي نه ته پام سره چې مونږ د مې بند ملال لرو که فکر وکړو مونږ ډېری اچلې میرمنې لپاره خواره ایسي لرو ډېری لیکوالانې ډېری شاعرانې لرو چې مونږ هي بیلګې کولای شو وبالو په خوا مو درلو دي هغه هم پښتنې وي هغه هم زده کړې کړې وي دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د خزو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو یا کلتور له ناکلتور سره، ځکه چې د افغاني کلتور کې هیڅ داسې څه نه دي ویل شوي. افغاني کلتور او د پښتنو کلتور هم له اسلام اخیستل شوی دی او ټول مسلمانان دي، خو دا چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچیای پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي، پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډیری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې انجونې ښوونځیو ته ځي، خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو څنګه کوو وزوم دغه پلازمینه کابل په منځ کې خوانزي د خزو او نجونو پر مخ وتړل شوې. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده؟ د هیڅ یو ونارینه پښتون چې د خپل اسلام پاړه خپل مذهب پاړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري، هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي، ځکه چې ښه بیلګه یې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن یا میرمنه بللی شو. دغه میرمنه سوداګر و او که موږ یې وشاربو سوداګري تر ټولو آزاده دنده ده. یو میرمنه زی له نارینه سره ناسته ولاړه لري، له هغوی سره کاروبار کوي، ان لرو پرتو سیمو ته او ان هیوادونو ته سفر کوي. دا په دې معنی نه ده چې ښځه کار وکړي یا ښځه سفر ولري، ښځه ټولنه کې فعاله ونډه ولري هغه دې بده وي یا هغه دې د اسلام له چوکاټ څخه وتلې وي. پیغمبر ښځه چې دنده درلوده، نو زه فکر نه کوم چې د اسلام کې د اسلام چوکاټ کې د نورو میرمنو پر وړاندې هم کوم خنډ رامنځته کړی شوی وي. خو دا په یو ډول ذهنیت دی چې ګواکې یو ځینو خلکو پر وړاندې رامنځته شوی او ځینې هم ښایي له اسلامه بشپړه مطالعه نه لري.
مننه خاطره جانی، مزلفه جانی، تاسو په همدې موضوع باندې ک افغانانو ته څو خبرې کول غواړي دی وی افغان فعال یا خبريال پتوګه افغانان باید څه وکړي، یعنی څنګه دوی کولای شي خپل لون ته زده کړي د زده کړو زمينه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پرنجونو باندې بندیز لګیدل دي، جونې نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي، نو د کورنۍ نارینه څه کولای شي خپل لون ته دغه زمينه برابر کړي، دوی څنګه کولای شي چې خپل ژغ پورته کې په دغه برخه کې
ګوري؟ اول خبره خدا و چې ما کراس ما افغاني ټولنې ته بخښي ته پښتنو ته ادي او ډول محدودیتونه لري د خپل کورنۍ د غړو په اساس کې بخښو زینجونو په وړاندې چې همیشه دا غسر مخ کې همیشه غره مې فکر وکړ په مجموع کې ټول یاد نکړم یو 50 سلنه هم داسې دي، لیکن موږ هیله د همدغه افغان ورونو څخه هم امداد د چې مثلا شرایط ته شو په وړاندې سخت شوی دي، زینجونو په وړاندې سخت شوی دي، دا چې موږ وینو چې وشتمه پیری چې موږ ژوند کوو بهرنی هیوادونو د پرمختګ ته کچیر موږ متوجي سو دا ټول بیا موږ متوجي کیږو چې د شزه وند په ټولنه کې څون دی اړین د کچیر موږ د بهرنی هیوادونو د پرمختګ وګورو کچیر موږ شوم ته د دکړې زمينه مساعده نه کو کچیر هغه ته هغه حقوق یې ورنکړو نو موږ د گاونډي هیوادونو سره ساته د همسایې هیوادونو سره بیا هم نس کول ځان ته سیالي باندې برابر کړو. نو د افغانانو څخه مغښتنه هم درې چې د چوه شرایط دې د خپل کورنۍ کې خپل خويندو ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته دارو هي ورکړي چې مثلا دا وضعیت تل پاتې نه پاتې کیږي. مثلا کدی هم راغلي چې په یو ډول باندې موږ وینو چې د دې نظریات هم تغیر شوی دي، کدا غواړي چې دی مثلا غواړي په کاس ډول خلکو ته اشاره کوي چې موږ تغیر شوی یو کدا پاتې کی دا ولی خو موږ مشاهده کوو چې په یو ډول باندې دي چې تغیرات راغلي دي، دا چې مثلا دی اوس کدی پیسې دي چې موږ نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته نس کولای ستر لاسکو ودي مج مجبور دي چې دا غوښتنه ومني. نو په دې اړه چې موږ خپل افغان ورونو ته هیله همدار چې خپل لورګانو ته خپل خوند ته هغه د ذکر زمينه لا برابر کړی دا چې مثلا د مکتبونو د انجنونو په وړاندې باندې اخلاص ولا یعنی کولای شي چې مکتبو ته ولاړ شي. خو اوس په د کابل په شمول بعض ولایتو کې چاوا یا خدای مکتبونو به رخصتي وي دي. نو هغه افغان ورونو چې په ولایت کې دي هغه د ذهنیت نه جوړی چې ولا امارات رالي زموږ خوند او لورګان نس کولای نو د څه دوام ورکړي. لکه څنګه چې دا خبره عامه ده چې اته تاسو پیج په دا مرکز کې کله چې یو انجلیز درس یا هم د باندې زی ورته وای نو درس تکه مدرسه شروع ک. نو موږ دې ته هیله هم دا چې دا ذهنیت د منځي چې درس تکه مدرسه شروع ک یا هم نور سم د مدرسه باندې د خداغت څنګه درس باندې دې چې د خپل لورګانو تخپل خوند په دا وشای ک دا کړ موږ وکړو قبول شرایط موږ په وړاندې خراب دي. لیکن دا تل پات نه پات کیږي از موږ درس پېته موږ په درس وړل کیږي موږ د هیواد په پرمختګ کې په درس وړل کیږي که موږ په هیواد کې د نن ونس کوله د هیواد په به هر هم کولای چې خپل هیواد سره مرسته وکړو. نو زموږ په داس فورل کیږي دې دغه ذهنیت اول د خپل کورنۍ څخه شروع کړي د خپل کورنۍ د غړو څخه بیا د کرا سره په ټولنه کې دا ته واده ورکړي. دا چې نه کوي چې زموږ افغانان بعض افغانان د پښتانه په خصوص یا دوري ورکړي چې دې د بهانې په لاټه کې مثلا چې اوس په امارات کې غل دی ولا نورې هیڅ په درد نه خوړل کیږي امارات نو دا هیڅ مهم نه ده. نو دې ته مهمه هم دا چې دا ذهنیتونه د مېږي چې نیمه نیمه فکرونه او انرژي خپل کورنۍ غوړو ته واکه بخصوص انجنونو ته
مننه. مزلفه جانی خاطره جانی تاسو د مزلفه جانی خبرې واوریدلې دا خبره چې آیا افغانان رښتیا هم د زده کړو د خپل انجنونو د زده کړو پر خلاف دي او دوی نه غواړي چې خپل انجنونی ولاړ سي وشونځي ته او دوی اصلا دغه د دوی په کلتور او په دود کې نسته چې د خپل شذ دي پرېږدي چې کار وکړي زده کړې وکړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست کیا دا سی فکر کوي چې د همدغه ټولنې څخه ته په خپل خاطر جانې راپورته سوی او ته یو بیلګې چې افغانان د زده کړو خلاف نه دي هغوی پرمختګ غواړي د خپل لونو لپاره یو شرطلونکي غواړي او هغوی په هر طریقه باندې چې وي ورسره هڅه کوي چې خپل نجونی باید شونځي ته ولیږي یا نور نجونی هم دا رقم ملیونونه هغه نجونی چې شونځي ته ځي. په دې برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نه زه لورای وایم چې افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفې نه دي او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې 50% پښتانه متاثره شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه یې همدغه 40-کلنه جګړه او تر 40-کلنې جګړې مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیبات تیری کړی دی اغه لامل شوی دی چې په یو ډول دی د پښتني ټولنه وځپل شي او د کلتور او دود او فرهنګ ترنامه لاندې دی د جنو مخه ونیسي او مخنیوي وشي. لخوانځیو زه د پروان کوی صافي ولسوالۍ څخه یم. خایز مونږ په قوم کې زه زمونږ د کورنۍ یوازینی انجلای ما زما خويندې یوازینی هغه انجونې دي چې وې کړای شول خوندي ته ولاړ شي او خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي او ټولنه کې خید اندې ولري. زما مشره خور زما کشره خور چې وستب وایي دا جالب ده. وس چې بیا ګورم یعنی دا زموږ کلچر نه دی زموږ په قوم کې زموږ خپل خپلوان وسوي هم غواړي او یو ډول حسول شوی دی چې هو دا ستونزې نه دا په دغه سره زموږ لور نه بتيږي. د اسلام کې ورته حق ورکړل شوی ورته اجازه ورکړل شوی چې باید لوړ زده کړې ولري. دا سي نورې ټولنې خې بیلګې کې دی شي نور قومونه خې بیلګې کې دی شي چې په منځ کې د سې کسان شته چې یو کس غواړي چې لوړې زده کړې ولري هغه خپل لارې ته دوام ورکوي په سمه توګه او یوې موخې ته رسیږي هدف ته رسیږي او هغه خپل هیواد ته د خدمت جوګه ګرځي نور ته هم د یو پند کېدای شي. نو زه فکر کوم چې 50% متاثر شوي دي چې بېلابېل لاملونه لري هغه اقتصادی بی وزلی ده، فرهنګي بی وزلی ده، او د تاورتا جګړه ده چې پښتانه ته ځبیا کله کله وایم چې د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی، که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
خاطره جان، زه غواړم چې تاسو د هغو هڅو یادونه هم وکړئ چې تاسو د زده کړو ترلاسه کولو په برخه کې کړی دي. ستاسو کورنۍ ستاسو د یو ځای ته رسولو چې تاسو خبریاله واست او د هیواد یو تکړه او مشهور خبریاله واست، دې ځای ته رسیدو پورې ستاسو کورنۍ څومره هڅې کړې دي؟ په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
پرته له شکه که څوک هغه جوش او ولولی په زړه کې وي یوې موخې ته رسېدو لپاره، زه فکر کوم هغه ته به دومره هغه ناخوالې د نه زغم وړ نه وي، هغه یې کولی شي چې په اسانه وزغمي. خو هغه سخته یې بیا زما پلار لپاره او زما د مور لپاره و، چې هغوی به د هر چا خبرې اورېدې چې څنګه دغه نجلۍ یې کولی شي خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، یا دا چې خپل کورس څخه د باندې وزي د ښوونځي په نوم، یا دې ته ورته کورس په نوم، یا پوهنتون په نوم، یا دندې ته. خو زه مې د دغه کار اتلولي د خپل پلار له برکته بولم، د خپل مور او د خپلو ټولو خویندو وروڼو چې زما ملاتړ یې کړی، خپلې سختې ګاللې. خو زه فکر کوم بس ښه ورځ هم ویني، ځکه چې هماغو کسانو به چې بد او سپکې سپورې به یې ورته ویلي، اوس یې ښه درناوی هم کوي او نجونې اتلې هم بولي. دا یوازې زه د خپل ځان په خاطر نه وایم او د خپلو خویندو په خاطر نه وایم، زموږ ټولنه کې همدغسې یو شی په یو ډول دود شوی چې زه یې ورته بیا نادوده بولم. خو که زموږ پښتانه ټولنه کې نارینه لږ څه جرأت وکړي او لږ څه د خلکو له خبرو واوړي او د خپل او د خپلې لور او آن د زامنو ژوند ښه والي لپاره فکر او آن وکړي، کولی شي چې ګام پورته کړي او یوازې خپلو نجونو ته د زده کړې هغه حق یې چې دی ورې کړي، دوی نور اضافي حق ورته نه ورکوي. هغه خپل حقه حق دی چې باید اسلام کې ورته ورکړل شوی او هر هغه قانون کې چې موږ وګورو د نجونو پر زده کړو پر وړاندې مخالفت پرې نه دی شوی، خو یوازې عزم او ارادې ته اړتیا لري چې زموږ نارینه یې باید پر لور ګام پورته کړي.
مننه مزلفه جانې، له تاسو به هم پوښتنه وکړم. که تاسو یادونه وکړئ چې تر دې ورځې پورې تر رسېدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او ستاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
لومړی کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مو کولې، موږ په کندهار کې اوسېدلو، اول ستونزه مشکلات هماغه ځای څخه راپیده شوله، ځکه چې ډېری پښتانه لږ څه تېره مې یادوري وکړه، څنګه چې هغه صفحې هم یادوري وکړه، تر ډېری حده پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دې نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې ووځي، زده کړې وکړي، مکتب ته لاړ شي، هم نور زده کړو ته دوام ورکړي. نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزې مشکلات و، بیا د هغه وروسته موږ راغلو کابل ته. په کابل کې موږ ژوند کوي، په کابل کې چې موږ کله ژوند کوي چې د لومړني زده کړې خلاص بیا کله چې پوهنتون او د هغه وروسته چې زه راغلم د صنایعي فعالیتونه مې تر شروع کړل، په لومړۍ کې خو دا رسانه داسې دې ته معلومېدله لکه مثلا یو داسې محیط واوسي چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري، بیخي د اسلام د شرایط خلاف واوسي. په هغه رسانې کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دي هغه هیڅ ونه اوسي، یعنې هغه اسلامي اخلاق چې باید په یو ټولنه کې وي هغه هیڅ موجود ونه اوسي. دوی په لومړۍ کې خو داسې فکر کوي او تر ډېره پورې ډېری خپلوان ویله چې نور موږ راته ستا سره خپلوي دوستي نه لرو، تاسې تا پېژنو نه، یعنې هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغوی ژوند کوي، یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله. وروسته له هغه چې زما خپله علاقه مندي وه، زما خپله مبارزه وه چې ما نه غوښتله چې د خپل دې فعالیتونو څخه په شا شم او ما مبارزه وکړه، ما زه باید مخته ولاړ شم او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ دي چې یو ورځ به همدا دوی ووایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې
په دې وضعیت کې هغه زی پر رسانی کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي. نو بلاخره د ډېره هڅو مبارزو وروسته هم دې ځای ته ورسېدلو چې هغوی خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسانی کې کار کوي او هغه کم چوکات چې مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې د هغې ټوله اصول هغه دود دستور رایت کړی دی او هلته کار کوي. په لومړي کې خو دا مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کېږي چې مینس سوله ورس لاغه چې موږ وسه وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لانو ډېر پرمختګ وکړو چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوی نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات به څنګه د سر څخه را شروع کړل.
مننه مزلفه جانی. خاطره جانی تاسو ته براسم مخکې خدا سی و چې شونځي وو د نجونو د پاره د زده کړو زمينه برابر وو او خلکو تر یو حد کولای سو چې د خپل نجونو سره په مرسته باندې یا خپل ځای ته تغیر ورکړي کړه وکړي په هغه ځایونو کې چې شونځي بنو بل ځای ته ولاړ سي د خپل لونو په خاطر باندې هغه زده کړې وکړي. اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پر مخ باندې وتړسول هغه جونې چې نس کولای چې لوړی زده کړی وکي هغه ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی څنګه کولای شي خپل د شراتلونکو هلي ژوندې وساتي؟
لبد مرغه چې لاري وس ډيري کم دي ډيري کم دي ته پون سره چې هغه ډيري کادرونه له بعد وبتل هغه چې پاتې دي هغه هم البته د خپل ځان او ژوند خوندي تاباله لپاره غواړي چې ولاره وموندي او له هواده ووزي چې د غوی په نشټون کې به فکر کوم چې هر یو ولاره په ټپه ودریږي او هر یو ولاره به بندوي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د خیرازه او بیا ځلې ودانۍ لپاره کچیر نظام هم بدلون وکړي. زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هواده وتلې دي په اسانه دي بیا بیرته ولاړ شي او له سره دې ژوند جوړ کړي. دغه شل کلنه لاسته راوړنې پاسانه نوی اتر لاسه شوی ټولو هغه کما شوم وو ماشوم تو بل لاسه ور کړو تر ځوانای پور یو ځای ته ورسید هغه چې ځوان وو نیمایو مرته ورسید دغه شل کال نسته راوړم ته ورسید. خو بیا هم ځینې کوچنۍ لارې شته چې غوي کولی چې غوي کا بیا اسانی په دې کې ده چې وس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړی کېدای شي چې زمينه برابر شي. البته کا هغوی اقتصادي بس اقتصادي اړخه یې بس پوره دي که هغوی نشي کولای شي چې هغو کسانو چې زده کړې کړي دي هغوی سره دي کښېني. پخوا هم د طالبانو دوره کې زموږ د میندو تجربه دا ده چې ښوونځي ته به نشو تلی هغه نجلۍ یا هغې ښځې یا هغه نارینه چې زده کړې کړې وي هغه ته به لاړه او تر هغه به یو څه زده کړل لیک لوست به زده کړل ورو ورو به مطالعه کاوه خپل لغه ذهنیت ته به وده ورکوه او خپل لیپوهې ته به وده ورکوه. اوس پر لیکه بڼه او همدغه چې اوس کور په کور دي سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي څو دغه د زده کړې او د لیک لوست دغه تا دی وس ونشلیږي ځکه چې وس پیاو ډول د ټولو نجونو په زړه کې یو هیله راغوټه شوې ده او را پیدا شوې ده چې موږ باید لوړې زده کړې وکړو. زه باید راتلونکي کې ملالۍ بشیر واوسم، زه باید راتلونکي کې یو ډاکټر واوسم، زه باید راتلونکي کې یو بل پیاوړی سیاستواله ښځه واوسم او دې ته ورته نور ټولو برخو کې هر نجلۍ د افغانستان وس هغه کلرو پرتو ولایتونو او کلیو او بانډو کې وي که هغه ښار کې وي دغه هیله هر کوچنۍ نجلۍ یې زړه کې پالي. چې زه فکر کوم که هغوی له زده کړو بې برخې شي دا به لوی ناورین وي او ستره بې انصافي به وي د هغوی په حق کې او په ټوله کې د افغانستان په حق کې. افغانستان به شل کاله او لس کاله او څلوېښت کاله نه زه فکر کوم پیړۍ پیړۍ شاتګ بلری پیړۍ پیړۍ او د لدې ویر لرما کچیرې د لوړو زده کړو او ترڅنګ د ښوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پورې شي. نیمایي پورې په دې معنی چې هلکان دې د زده کړې حق ولري او نجونې د نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووایي مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بی وطن شوی یو، ځکه چې وطن مو پمده غونجونو او هلکانو چې بحث او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره، دغه راتلونکي زموږ د هیواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي، افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
مننه خاطره جانی. مزلفه جانی، که تاسو پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې ډیری برخې ډیرې یادول کیږي، لکه د ښوونکو دنده چې ویل کیږي ډیره مهمه ده، د طب په برخه کې د ښځو لپاره ویل کیږي چې دا وظیفه ډیره مهمه ده. ستاسو په نظر خبریالي ولې مهمه ده؟ دغه برخه ولې د افغانستان لپاره مهمه ده چې باید فعاله پاتې سي؟
ګوري د خپلته خبرې پایتای د سره چې وایم چې ان د نوې نظام اسلامي امارات د شوزو د لپاره امداد و برخه ته توجه کړل، چې یو د شوونیز برخه بل د طب برخه ده. لیکن برعکس د شوزو په هر برخه کې از موږ ټولنه شوزو ته ضرورت لري، لکه څنګه چې مې مخکې هم یادوري وکړه، د شوزو د ټولنې نیمایي برخه د کدا نیمایي برخه چې پاتې ده، په هر برخه کې اوس ټولنه مګونګي پاتې کیږي، چې پاتې کیږي. نو مثلا که زرا سم د د مثلا د سالنواله یو څه سالنواله وو چې کله چې بل شز راځي، داغه په دا ډیر ژر پوهیدل چې نسبت لاغه څخه چاغه سړی توایي، همداسې که په نظامي بخش کې وو چې که په رسانی کې وو چې که په انجینری کې په هر برخه کې وو چې زموږ ټولنه وو شز ضرورت لري. د رسانی په برخه کې هم شز ته ډیر ضرورت لیدل کېږي، دا چې مثلا موږ وینو چې د رسانی کله چې په گزارشو په سیزې یعنی په تیر نظام کې مول درج کړ چې په گزارشو په تللې داغه د سړی څنګه یو شته هم و. دا په دې معنا نه و چې دی وایي چې دا ولاد اسلامي کړونو خلاف کار و، دا چې شګه بلار څه په گزارش په سیدا چې شګه پرسانې کې و، چې شګه وند پرسانې کې هم مهمه ده، دا چې شګه د رسانې یو رسا جوړ د بل اساسي خبره دا ده چې مثلا د رسانې ته هغه د شوه چې کومه رسانی کې اوسه هغه رسانی ته ډېر توجه کیږي، ځکه چې مشکه په یو ډول وای کونه وای دا یو افغاني ټولنه ده، او دا موضوعات پښکستان او په دشو ځوانه پر رسانی کې ډېر مهمه ده، کنه واز پر رسانی کې په نظامی برخو کې په طبي برخو کې او د ترڅنګ سره ټول برخو کې مهمه ده.
ډیر مننه مزلفه جانی، خاطره جانی، ستاسو څخه هم ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. او مزلفه جانی، زموږ پښتنې ډیرې دي، خو دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیږي، له تاسو څخه په مننه. اوریدونکو د سلامت اوسی، اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.